السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د بوهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اسمبلی لپاره د سپیکر او مرستيال سپیکر د انتخاب بهیر تر سره شو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره چارواکي ټاکلي او په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لږونه کسان وژل شوې دي د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نوو منتخب شوو غړو نن د یادو اسمبلو د سپیکر او مرستيال سپیکر انتخابات کړی دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف کاندید بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستيال سپیکر منتخب شوه ده بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستيال سپیکر منتخب شوه لدې مخکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شوو غړو پرون د راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپلو دندو حلف واخیسته د فروری اتم انتخاباتو د نتیجو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو په خیبر پښتونخوا کې غوس اکثریت ترلاسه کړي چې ورسته په سنی اتحاد د کونسل کې شامل شوې دي د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان علي امين ګنداپور د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره نومولې ده بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي وارله مخه په بلوچستان کې د ګډ حکومت جوړولو اعلان کړي خو تر اوسه د وزیر اعلی نوم نه دی اعلان کړي د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې نوو منتخب شوو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند پورته کړ د قومي اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین د آرټیکل 19 د دویم شیخ لاندې د قومي اسمبلی د لومړي اجلاس لپاره د انتظاماتو منځوري ورکړه د پاکستان د آئین سره سم کړه د انتخاباتو وروسته په 22 ورځو کې د نننه د هیواد ولسمشر غونډه راوونه غواړي نو په کار د چې لاس په خپل مناقض شي تر دې مخکې د قومي اسمبلی غونډه د فروری په 18 د کېدو سمري ولسمشر عارف الوی ته لیګل شوی و خو نوموړي ایوان نامکمل وباله او د قومي اسمبلی غونډه د رابللو څخه یې انکار وکړ غونډه لومبه د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری په 18 په یو اعلامیه کې راوبلله خو وروسته ولسمشر عارف الوی هم منځوري ورکړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په اسلام آباد او سلور صوبو کې د پاکستان د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 15 پریزایډینګ افسران ټاکلي نن د الیکشن کمیشن د وی اعلامیه تر مخه به دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي د نوټیفیکیشن لمخه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس با اسلام آباد کې د سېنات او قومي اسمبلی د انتخاباتو سره نه کوي دغه شان د انتخاباتو د کمیشن یو غړی بعد پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د سند های کورټ چیف جسټس بعد د سند صوبایي اسمبلی د پیښور های کورټ چیف جسټس بعد د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی او همدارس د بلوچستان های کورټ چیف جسټس بعد په کوټه کې په صوبایي اسمبلی کې د صدارتي ټاکنو څارنه کوي د پاکستان اعلی امنیتی چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان د 500 قیدیانو د خوشی کولو موافقه وکړه پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیفټننت جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل په دغه موقع په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال انجم ریاض هم موجود وو د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال لیډیو ته ویل چې په جرګه کې اوس مهال د 90 قیدیانو د خوشی کېدو امر شو چې د مختلفو واقعیاتو په تړاو نیول شوې په دغه کې یو ویش قیدیان نن خوشی کیږي
د امن امان خبرې ولر تا کوم 29 دلا درو کوم 21 ومیرال شاکر ټیکنیکل 50 وکیل صحیح دی غیر وګړي
امنیتی چارواکو ویل چې پاتې یو ویش کسان به په راتلونکو ورځو کې جرګې ته وسپارل شي پوزي مشرانو د اوتمنزو جرګې ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې د امن امان قائم ساتلو لپاره به غاړې حاصل کوي او د ځنو ترقیاتی پروژو منځوري هم ورکړي ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لسګونه کسان وجل شوي دي. د اسوسییټډ پریس د یو ریپورت تر مخه نن د غزې په خار کې د بشري مرستو په انتظار کې د فلسطینیانو په یو غاڼه غونه باندې په ظاهره د اسرایلو په برید کې د سیمایز روغتون د چارواکو په وینا لسګونه کسان وجل شوي او ژوبل شوي دي. د شفا روغتون د نرسنګ د سانګې مشر ډاکټر جاد الله شافعي الجزیرې شبکې ته ویلي چې په برید کې خواوشا 50 تنه وجل شوي او نور 250 ژوبل دي. هغه په دغه اړه دقیق شمیر نه دی ورکړی. الجزیرې یو فوټیج خپور کړی چې ښایي سو جسدونه او ټاپیان شفا ته رسیدلي دي. د اسرایلو پوځ ویلي چې دا رپورټونه سیړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په اسمبلیو کې د سپیکر او مرستيال سپیکر انتخابات شوي. له سیمې تازه حال اخلو. هلته اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال نو منتخب شو غړو سوګن پورته کو. وفاقي اتحادي حکومت د جوړېدو چارې روان دي. شنن کې په دې حق تسوي
دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور پغاړه ده. په وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې.
پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبیله مشرانو په پیښور کې د پوز له مشرانو سره ملاقات کړی چې پکې د شمالي وزیرستان د زنونی ول شو کسانو خوشی کول موافقه شوه.
سکه دیون یې ورکړې دي په لوس خو هغه د پتن لګي چې هغه کې دیون پکې مې جرمې شه حکومت نیولې وي کې مې شرایط لوندي هغه ورکړي.
په باجوړ کې پرله پسې هدفي وجنو ځای خلک اندېخمن کړی دي. وی وای
خلک دومره مایوس شوي دي، خصوصا زمونږ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې موږ له تحفظ راکړي، موږ له دا راکړه بس کې دومره بې سکونی په 2008 اپریشن کې نه وشکه مراټ اپریشن.
او ملګری ملتونه وایي د غزې په شمالي برخه کې خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو واورېدل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اسمبلیانو غونډې شوې دي او په هغه کې د سپیکر او مرستيال سپیکر انتخاب شوې ده. اول به ورشو پیښور ته. د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوث موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوث، تاسو ته هرکلی وایو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د نن ورځې د کاروي په اړه کراته وایي چې د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب څنګه وشو؟
بالکل منور شاه صاحب، نن چې څنګه ټاکلې شوی و، پرون چې سپیکر د هلپ اغیستلو نه پس د ممبرانو نه اعلان کړی و چې نن به د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي، نو د دغې لپاره نن اجلاس د پخوانی چې کم سپیکر او مشتاق غنی د هغه په مشرۍ کې دغه شو شروع شو. اول د سپیکر دپاره د انتخاب عمل شروع شو. د سپیکر دپاره چې کم نه نو بابر سلیم سواتی چې کوم دی نو یو دغه کاندید او یو احسان الله وو، نو پاره کې چې کله وټونه واچول شو نو ټول یو سل شپږ رائے چې کوم دی نو ورکړې شوې. په دې کې بیا سپیکر اعلان وکړ چې نه هتیه وټونه چې کوم دی نو بابر سلیم سواتی ترلاسه کړی دي، کوم چې د سنی اتحاد کونسل یعنی د پی ٹی آئی چې کوم آزاد ارکان پکې شامل شوی دي داغي امیدوارو، نو هغه دا وګټلو. د په مقابله کې چې کوم نور ول سوتنه ونه هغه احسان الله میاخیل چې کوم د اپوزیشن د بیلابیل غوندونو امیدوارو هغه دغه وټونه واغستنو. په دغه توګه باندې هغه بابر سلیم سواتی سپیکر منتخب شو. بیا هغه د پخوانی سپیکر چې کوم دی نو هغه دنه هله واغستو او نوې سپیکر چې کوم دی نو د اسمبلی په کورسۍ باندې کېناستو. او بیا دغه په مشرۍ کې چې کوم دی نو د ډیپټي سپیکر لپاره چې کوم دی د انتخاباتو بهیر شروع شو. او په دغه کې سوریا بیبي او ارباب وسیم چې کوم دی نو دا دوه دغه کاندیدانو، او سوریا بیبي چې کوم دی نو هغه ته هم دغه د آزاد امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دی تراتیا او زیات ټوټونه هغه واغستل. او دغه شان سوریا بیبي چې کوم دنو هغه مرستيال سپیکر چې کوم د منتخب شو.
سمه ده. غلام غوث، یو خو پرون چې کومه دغه د سوګان پورته کولو د پاره ولنې غونډه شو د نو منتخب شو استادو، هغه کې ډیر شور شرابه او ګډوډي شوی و، نو نن غونډه څنګه و او د وزیرالعلی د انتخاب د پاره بیا غونډه کله کیدونکې ده؟
جی بالکل، د وزیرالعلی د انتخاب د پوښتنه به د تاول جواب کم. د وزیرالعلی د پاره چې کم انتخاب دی نو بس دغه اجلاس خو روان دی، بس صرف د سبا پورې ځنډول شوی دی. سبا د وزیر اعلی لپاره دغه چې کوم نوی سپیکر دی بابر سلیم سواتی هغه اعلان وکړو، بلکې د الیکشن شیډول هم اعلان کړو. دغه د هغې دپاره چې کوم کاندیدان دي نو هغې کاغذونه هم داخل کړي دي، لکه د اسمبلۍ چې کوم دغه دی سیکرټري دی نو هغه د دې یو قسم دغه الیکشن کمیشنر وي که نه، نو هغې ته دا کاغذونه چې کوم دی داخلي. علی امین ګنډاپور چې کوم دی نو د دې آزادو امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي د هغې امیدوار دی، او هشام انعام الله چې کوم بیا د اپوزیشن ځینې ګوندونه دي د هغې امیدوار دی. بل به دا هم ووایم چې جمعیت علما اسلام فی چې کوم ده نو هغه په دې د سپیکر او د ډپټي سپیکر په انتخاب کې هم برخه وانغیستله، نن نه وغي په دې ووټنګ پروسه کې، او سبا لپاره هم هغې دغه اعلان کړی. بل تاسو د شور او د ځواک خبره وکړه، نو پرون خو ډېر زیات شور ځواک و د مسلم لیگ نون یوه غړي چې کومه ده صوبیا شاهد، د هغې سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه ایم پی ګانو دن نه د اسمبلۍ په فلور باندې هم، او بل دې ځل په دې کې یو داسې نوی خبره دا وه چې ډېر زیات کارکنان د اسمبلۍ ودانۍ ته دن نه راننوتي، او دا په اول ځل باندې مونږ دومره وکتله چې لکه د تحریک انصاف چې د آزادو امیدوارانو کوم دغه پلویانو دومره په ګڼه شمېره کې وو چې هغه پرون خو بیخي د کنټرول نه او د دغه نه بهر وو، خو دا ده چې نن هم سیوا وو، او نن هم چې کوم صوبیا شاهد پرون هغه کومه قصه چې شوې وه د هغې بندیدي چې والې د مسلم لیگ نون د مشرانو خلاف، نو په هغې باندې هغه غوسه شوه، نو د هغې د خپل اظهار لپاره چې کوم دی نو هغې ګړۍ چوته کړې وه، یعنی هغه د توشخانې کیس ته په اشاره باندې د عمران خان، نو په هغې باندې هغې نور هم بیا غوسه شوې پرون. نو نن چې هغې کله بیا صوبیا شاهد اوټ اچوه دغه د سپیکر او د مرستیالي سپیکر د دغه لپاره، نو په هغې مهال باندې هم په هغې باندې ډېرې زیاتې چغې د پی ټی آی چې کوم دغه کارکنان بهر ولاړو نو هغې وهلې، یا نور چې کوم د پی ټی آی نه کوم کسان تللي وو لکه اقبال وزیر د وزیرستان د سیمې چې کوم لکه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانس ته چې اغوخته وو د پرویز خټک په ګوند کې چې شامل شوی وو، هغه پکې یو دغه کړی وه ګټلی وه، یا هشام انعام الله مخکې په پی ټی آی کې وو، نو هغه اوس دغه ته مسلم لیگ نن ته اغوخته، نو چې هغه کسان مثلا باغي سي کوله او چې کله باغي وټونه دغه کوله کول کول، نو په هغې باندې به ډېرې زیاتې چغې او نارې چې کوم دي نو د هغې خپل مخصوص چې کومې دغه نارې وي نو هغې د هغې په ضد باندې وهلې.
ډېره مننه غلام غوث چې تاسو موږ ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د نن ورځې کاروایي تفصیل راکړه او د پرونی حالاتو نه مو هم خبر کړو. د بلوچستان اسمبلۍ هم غونډه کړې ده چې پکې یې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کړی دی، د دغې لپاره کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل ملګري ایوب ترین سره خبرې وکړو، هلته کې د اسمبلۍ کاروایي څنګه شوې ده او په هغې کې بیا دغه د انتخاب عمل چې کوم دی دا څنګه سرته رسېدلی دی. په بلوچستان اسمبلۍ کې ریټایرډ کپتان عبدالحق اچکزی سپیکر منتخب شوی دی، او دا راز د پیپلز ګوند چې کوم کاندید وه میرمن غزاله ګوله هغه مرستیاله سپیکره منتخب شوې ده. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل همکار ایوب ترین سره مخبرې وشي، نو دغه د کاروي صورت حال براته چې غوي کوم لیدلې ده یا سم معلومات خو سره، نو د هغه حال به امر سره شریک کی جما ټکنیکی همکار لګیا دی هغه سره رابطه کوي، خو دغه چې کوم د اسمبلی غونډه کیږي د دې لپاره د امنیت هم ټینګ اقدامات شوي، او د هغه د وجه نه بیا ځینې زوینو کې د ټلیفون رابطه ګرانه، نو موږ کوشش کوو چې هغه سره مرابطه وشي. خو بهرحال منګه باور شو د پاکستان د قومي اسمبلی په لور کبیا مانس کې چرته زمنګ دغه همکار سره رابطه ټیک شو، نو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی تفصیل به هم درکو. خو دا وخت ورزو اسلام آباد ته د قومي اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپل دندو نن سوګان پورته کړی دی، او په هیواد کې شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د راتلونکي اتحادي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي، متفق دي. دغه ګوندونو لخوا د وزیر د چوکۍ لپاره کاندید او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شعبه شریف د فروری په 28مه د ټولو اتحادیانو سره دیدلې دي. نو موړي د ماخام ډوړۍ ته ټولو اتحادیان وربللې و چې پکې د قومي اسمبلی د سپیکر او د مرستیال سپیکر لپاره یې د خپل نوماندانو نمونه هم اعلان کړل. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي متحده قومي موومنت استحکام پاکستان پارټي مسلم لیگ قاف او د بلوچستان عوامي پارټي مشرانو هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره ودیدل او مرسته یې ترې وغوښته. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د 14مې قومي اسمبلی غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د حکومت جوړولو لپاره شپږ سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپل پارټۍ، متحده قومي موومېنټ، استحکام پاکستان پارټۍ، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټۍ په خپلو کې اتحاد کړی دی. په 13 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف لخوا د ګوندونو مشران د مخام ډوډۍ ته دعوت شوي وو چې د حکومت جوړولو لپاره سلا پکې وکړه. د دوی ترمنځ د مهمو چوکیو د ویش په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک کریم مشال ریډیو ته وویل.
حکومت به جوړیږي او صدر اعظم به شهباز شریف په دې خو اتفاق شوی دی. دغه رنګه د صدارت څوکۍ څنګه چې وړاندې نه خبره شوې ده، هغه به آصف علي زرداری د سپیکر دپاره د پاکستان ټیم لیگ نواز ډلې آیا صادق دغه نوم غوره کړی شوی دی. خو د ډیپټي سپیکر چې کومه څوکۍ ده هغه به پیپلز پارټي غړی دی غلام مصطفی، دا به هغه ته ورکول کیږي. او چې کومه مهمه خبره پکې ده په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمین بلاول بوټو زرداری یو بیان دی. هغه دا و چې دا حکومت چې کومه جوړیږي د دې کې به د نون لیگ بھرپور معاونت کیږي.
د اتحاد ګوندونو ترمنځ د تړون تر مخه به پیپل پارټي وزارتونه نه اخلي، خو د صدر د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د سنټ د چیرمن چوکۍ به اخلي او د دوو صوبو گورنران به هم ټاکي. مسلم لیگ نواز به د قومي اسمبلی سپیکر او د سنټ ډیپټي چیرمن چوکۍ اخلي، د وزارتونو نه علاوه به د دوو صوبو گورنران هم ټاکي. د تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلو نه پسې په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی به په اپوزیشن کې کینی. د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اتحاد په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا د دوی مجبوری ده. د پدې اړه د مشارلو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
لکه په آسان الفاظو کې چې وایي، من دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور پغاړه ده او د دې ناغي اخلاصې دی نشي او ځان تنن نشي خلاصولې. یو دوی مده دا چې په وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې کني چې کومه فارموله د پاکستان پیپلز پارٹی سره ته شوې ده. نو زما په خیال دې ته خوځو داسې سیاسي دغه نشم ویلې د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارٹی مجبوری هغه سند حکومت ته. نو دا دواړه صورتحال کې چې ده، نو د دواړو مجبوری دی او دغه مجبورو یو بل سره تړلې دي.
د اتحادی ګوندونو مشرانو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان سره هم ولیدل او د کمی اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکلو کې د مرسته غوښتنه ترې وکړه. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلمنګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نوې اسمبلی د کامیابۍ زیات تر مدار د اپوزیشن په کردار دی. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
یو طرف ته سکم دا یو کوئلیشن دا د ټولو پارټیانو ساغا خوشالون یقینا یو لوی امتحان دا پاکستان مسلم لیگ ته. ها دا خبره ضرور ده د عمران خان او دغه د پارټۍ بو څه طرز عملی سکم په بنیاد باندې بو د مخکې حکومت پرفارمنس جاج اخلو. زه ګڼم چې مخکې سکم وخت روان دا اغه مکه دا لکه کم ریاست غختلو، یعنی یو داسې کشالا یو داسې سرکس په کم کې هر ورځ یو نوی ډراما پرتا د مختا.
د کمی اسمبلی د غونډې د شډول تر مخه په لومړی ورځ غړي سوګند پورته کوي، په دویم ورځ به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کوي او په دریم ورځ به د وزیر اعظم په ټاکلو کې برخه اخلي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې راتلونکي حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ وي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
اسټابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وشي. دا قاضی فایزي سا په وچ زور وکړي، نو په مجبوري کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس راوستل او څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی. دوی هم سر نه بخلاصي چې څو بدا کتل وی چې دا پرودا د دوی دا تجربه څو کال چلیږي. د پارټیانی چې دونه ریلیکټنت دي کنه، دا وجه دا د پولیټیکل پارټیانی د دې کرایسس د وټولو پروګرام نه لري.
د کمی سمري د ټولو چوکیو شمیر 318 دیرشت دی، خو اوس مهال صرف 300 غړي لري، ځکه چې د ځنګړو چوکۍ د پر د شل خزینه او درې اقلیتي غړو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. 15 چوکۍ خا غړو پریخري چې د صوبایي اسمبلی انتخابات یې هم ګټلی وو، یا یې تر وی زیاتې چوکۍ ګټلې وي. اټکل کېږي چې د پیپل پارټۍ مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د سنټ جرمن جوړېدو د پر خپل د کمی اسمبلی چوکۍ پریږدي او په بجاوړ کې د یو کاندید د وژل کېدو له وجې په یو حلقه کې انتخابات نه وو شوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبيله جرګې مشرانو د پېښور د کور کمانډر یعنی د پوز د مشر سره جرګه کړي. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پوزي مشرانو سره موافقه شوه چې 50 قیدیان به ورته خوشی کوي او ترقیاتی پروژو اعلانات هم ورته کړي دي. خو بل طرف ته ځای خلک وایي چې جرګه د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره پیل شوه او ماهده کې د دغه مسلې هیڅ ذکر نشته. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوتمانځای جرګې مشران وای چې د کور کمانډر پېښور لیفټننټ جنرال حسن اسرایات سره د فروری 25مه جرګه شوه. 50 قیدیانو خوشی کولو، سیمه کې امن پر ځای کولو او د ترقیاتی پروژو منځوري ورکړې. تر اوسه جرګې او فوز دانه د پټاګه کړې چې خوشی شوی قیدیان په کمو جرمونو کې او د کم وخت نه نیول شوی ول. د جرګې مشر ملک نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چکور کمانډر نهویش قیدیان په موکا خوشی کول او امر وکړ او یویش قیدیان بنن میرام شا کی خوشی کوي. د دې ترڅنګ سیما کې د امن امانډاډ یو ورکړې او د سولر او بخور او نورو ترقیاتی پروژو اعلانات یې کړی.
200 ملیون یو غتر وګړو سولر د غریبون خلک ته ورکړي. 200 ملیون ایریګیشن در تاثیرینه دوی میاشتې دی جنوري فروری دا ته ورکړي. دا یو بار زمیرال ساته دا ټارګټ کلین څه 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 دا کوم څه ضرورت لري هغه اولر ته کوي اعلان کو میرال شاه کې کړه. د امن امان خبرې اولر ته کوي. 29 د لادر وګړو 21 ممیرال شاه کې ټیکنیکل 50 وکیل صحیح دی وګړي.
اوتمانځای جرګه د 1300 نه شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو هدفي وجنو مخنیوي په مخابل شوه و. جرګې د حکومت سره په پیل کې په ملاقاتونو بندیز لګولې وو او د لړکې د حکومتي او فوزي چارواکو سره په ملاقاتونو کولو ګڼ مشران یې جرمانه کړي هم ول. د شمالي وزیرستان ځایي خبريال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د 300 نه د امن چغه وهله. خلق د هدفي وجنو سره مخ دي خو په مايده کې د هدفي وجنو د مخنيوي پاړه هیڅ نه دی ویل شوی.
شمالي وزیرستان سومر شونه چې د اوتمنځای په نوم باندې لشکر یو جرګای جوړ کړی و پرین د کور کمانډر پېښور سره ملاقات وشو. هغه ته ډډګرنه ورکړې شوې. دی ویلې وی چې میر به په علاقې د امن د پورا هدفي وجنې ټارګټ کلینګ چې کیم ده د غیر پورا به منډه وای په حکومت باندې خپل مطالبه مانی په تکاز دي. نور خبرې دي خو چې پرین کې ما خبره وشوله دی په غیر باندې میر د خلک سره رابطې وکړلې. په غیر شغه شرایط شامل نه دي چې کیمه باندې دی وروتلی وي په کیمه باندې دی خلک جرمونه کل کړي نه ډنګ کړل. البته سکه دیونې ورکړي دي په لوس خو هغه دا پتن نه لګي چې هغه کې دیون په کیمه جرمې شي حکومت نیولی وي کیمه شرایط له دې هغه ورکړي.
د جرګې مشران او میرام شاه کې فوزي چارواکي وای چې کور کمانډر بزر د شمالي وزیرستان دوره کړي د امن امان او هدفي وجنو د مخنیوي لپاره راتلونکي پلانونو به خبرې کوي او هڅه کړي چې سیما کې د امن پر ځای کولو لپاره حکومت فوز او جرګه شریکه هڅه توندې کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,315 شپېته، 2,110، 10,390 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړو سیدونکو وایي چې دغه تا د بدامنۍ لواجې ګڼ شمیر ځوانانو کاروباریان لسمی اوزی او په پرام نه ژوند پسې نور خارونو یا بهر هیوادونو ته ځي. په باجوړ کې د تیرو دریو کلون راځي د هدفي وجنو لړۍ دوام لري او دغه تا د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي دینی عالمان د پولیسو غړي او د پولیسو ضد کارکونکو په شمول د سیمې عمومي مشران هم په نخ کېږي. سیاسي او سماجي فعالان وایي اوس له حکومت دا غوښتنه هم نه کوي چې ګنې دوی ته د تحفظ ورکړي، ځکه چې د دریو کلون راځي د کیدونکو پیښو یو ککړ هم نه دی نیول شوی او نه بیا معلوم شوی چې دغه شان پیښې څوک اول کوي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزي د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو سره خبرې کړې. راځي چې د ریپورت کې تفصیل واورو.
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. د فروری په 28 هم په مامون د عمر کې تو تنه نامعلوم وسلوالو وجلی وجل شو کی یو د کوز دیر او یو د باجوړ اوسیدونکو. د باجوړ د پولیسو په خبره وجون کی نامعلوم دي. پولیسو پلټنی او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي. د 13 میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلطه ریحانزیب هم وجل شو. ریحانزیب د قومي سملې د اتمی او د صوبای سملې د 22 حلقې نه آزاد کاندید هم وو. د هغه د وجنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجي ډلو انتظامیه ته تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه، خو تر هغې نیټې چې قاتلین معلومه نه شو نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې. د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډل یو مشر او هم د صوبایي سملې د 22 حلقې کاندید عمران ماهر مشال رډو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغې ترتیبونکې یا کوونکې نه ګرفتاره کېدلو نه وروسته خو اوس دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي.
وخت وخت باندې نور څومره واقعګانې کېدې، غره پر جرګې به کېدې او ټیمونه به راکېدل. په جرګو باندې سم نه کېږي، جرګې رسېدې چې خو یو خانه پوری دی. زه به دومره ووایم خلک دومره مایوس شوي دي، بیا خصوصا زمونږ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې موږ له تحفظ راکوي، موږ له دا راکوي. بلکې دومره بې سکونی په 2008 اپریشن کې نه وشه، کومه غټ اپریشن وو د طالبانیزیشن خلاف چې کوم اپریشن پاکې دومره بې سکونی نه وشه.
باجوړ کې د 13 کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ توند شوې. هغلته زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډرال کارکونکو هدف شوي. تر دغه علاوه د پولیسو غړي، پولیسو ضد کارکونکو او د ځینو نورو سیاسي او سماجي ډلو د غړو ترڅنګ سیمایز مشران هم هدف کیږي. خو ځینې بیا داسې چې ورباندې چاودنې هم شوي، لکه تیر کال په 13 جولای شنډۍ موړ کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعیت علما اسلام فیډرالي 4 کارکونکو وژل شوي او تر 100 بیا زخمیان شوي هم. د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیښه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوي. د باجوړ یو مدني فعال واجد علی شاه مشاد رډو ته وویل دغلته کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي. هغوی اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي.
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي، هغه ډېر په یو ییر یو تره خپل ژوند تیروي. زه به تاسو دومره ووایم د باجوړ نه په روزمره په حساب داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو وو، هغه په سیاست کې مکټیو، هغه په روزګار کې مکټیو، هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو، هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته، قطر ته، څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې یېرې او د ترحې د وجې نه.
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښې نه تر بلې پیښې په منځ کې چې 4 ورځې وي هغه امن ګڼلی شي. او د زیاته کړه اوس وختونه هیڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې.
یو سړی ته دا علی مې ما زه چل کړی دی، حالات راته خراب دي، څه خطره ده راته، یو څه مسله ځان ته ځین خو به ځان سایډ ته. خو یو سړی ته چې دا پتن نه هغه باندې دا ښې وشي، دغه د وژنې ډېر خوف خور دی چې هر سړی خپل ځان په خطره کې، خپل ژوند په خطره کې محسوسه یې غټه د تشویش خبره همدغه ده.
د باجوړ پولیسو د 13 پیښو په شمول د ریحانزیب د وژنې وروسته مشال رډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوی وکړي، په هدفي وژنو کې ککړ تنان ونیسي. او دوی بیا زیاته کړې وه دوی وخت په وخت په مختلفو سیمو کې عملیات هم کوي. شانواز ترکزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې نن د تحریک انصاف آزادو امیدوار بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستیال سپیکر منتخب شو. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالحق عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستیال سپیکر منتخب شو. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شو غړو پرون د راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپلو دندو حلف واخیست. د قومي اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند پورته کړې. د قومي اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین مطابق د قومي اسمبلی د اولنی اجلاس لپاره د انتظاماتو منظوري ورکړه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په اسلام آباد او څلورو صوبو کې د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 15 پریزایډنګ افسران ټاکل شوي. نن د الیکشن کمیشن د یوې اعلامیې تر مخه دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي. د پاکستان اعلی پوځي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشی کولو موافقه کړې. مشران وای په جرګه کې اوس مهال د 90 قیدیانو د خوشی کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوې. پوځي مشرانو د اوتمانځي جرګې ته ډاډ ورک چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره به غاړې حاصل کوي او د ځنو ترقیاتي پروژو منځوري هم ورکړه. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز په واوري ده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ملګری ملتونه وایي د غزې په شمال کې خلک له بشري ناورین سره مخ دي چې پکې زرګونه خلک خواړه نه لري او که په وخت ورته مرستې ونه رسول شي نو صورت حال به له قابو وزي. د تیر کال اکتوبر په 9 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ چې په جواب کې اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې پوځي کاروایی پیل کړې ده. امریکا او یورپی ټولنې حماس اترهګر ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو لخوا د ورستیو سرګندونو په اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 15 میاشتو په تیرېدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤول ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبې په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې یو او لږ تر لږه 15,000 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربن لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یو اوربن ته نږدې شوي دي. د یو اوربن لپاره هڅې له 2 اونیو رئیس د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یو لنډمهاله اوربن په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 9 په حمله سره نږدې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې یرغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشي کړل.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د امریکې او طالبانو ترمنځ د دوه تړون څلور کال وشو، خو د چارو شنونکي وايي مهمه برخه لا هم نه دی عملي شوې. دغه تړون د 2000 کال د فروری په 9 د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهمه اجمنې سوې او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې ورسولې، اسدالله لودین په دغه ریپورت کې تفصیل راکوي.
د دوهې په یو مجلل 15 هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
ښاغلی برادر، هماغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او لري په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو ورسته تر لاسه شو. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحه تړون تر رسیدو شاو خوښ پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه داده چې د امریکا او طالبانو د دوحه په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوې. د دوحه تړون څلور عمده برخه درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويشت ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغانی خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغانی خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وټلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت لري برخه باندې راضي شي ولې ټولونه نسی.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او واک ته ورسول.
د دوه تړون چې دا تړون د چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړله. د یو څه جدید لپاره هواره کړله چې یو مشروعیت ورته ورک. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي، نو رابطه ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرسي ورسره وکړلې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوه تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
د هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل، دوه د تړون په کتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دواړو طرفو دی که چیرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناست سره کښې ووی او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي، که څه هم د طالبانو یوه ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل:
So this is a good question because I think it's
دا خو پوښتنه ده، خو فکر کوم خبروي چې وایم هغوی د دوهې د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړې نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي، تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو که دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د حالت په اړه د اندېښنې په سرګندولو سره په رسنیو کې د خزو په کار د بندیز د امکان او د هغې د نتیجو په اړه خبرداري ورکړي. یاد مرکز د اندېښنې وروسته له هغې سرګند کړ چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداري ورکړه چې که خزې په رسنیو کې د را سرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارې لارښوونې مراعت نه کړي، نو په رسنیو کې د خزو په کار د مکمل بندیز امکان شته. په یاني حال کې یو شمېر خزینه خبري اعلان وای د خزو په وړاندې د محدودیتونو وننګونه لټولنې څخه د خزو د لری کولو د طالبانو یو بل ګام پسیر دی. تفصیل د سنا کاکل ریپورت کې ورو.
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز تر رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره پر رسنیو کې د خزو پر کار د بندیز د احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنو وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګندې شي، او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراعتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوي دي. دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان واوسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر همچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان تحریک انصاف د فروری په 28مه نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته یو خط استولی چې پکې یې د انتخاباتو د شفافیت سره د پور ورکولو په حواله باندې دا غوښتنه کړې ده. دغه خط د PTI ویان روف حسن لیکلی دی او وایي چې دا یې د خپل مشر عمران خان په وینا لیکلی. په دغه لیک کې دا هم ویل شوي چې مقصد یې هیڅکله د IMF د قرض مخه نیول نه دي، خو د IMF په پروګرام کې خند هم چول نه غواړي، البته د انتخاباتو د شفافیت غوښتنه کوي. بل خو د اقتصادي چارو کارپوهان او څېړونکي د PTI د یغه لیک پاړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د کراچۍ نظمنګ خبريال نظری خان را کوي.
د اقتصادي چارو کارپوه او څېړونکي وایي د دې لیک بد اغیز به د پاکستان په نوي حکومت او IMF سره د پور پروګرام په خبرو اترو هم وي. په کراچی کې د اقتصادي چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د شوی ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادي چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی. پاکستان
دیوائی ددی لیک اغیز بداوی چی IMF سرا د خبرو په وخت بعد هغوی شرطونه نور سخت شي، ولی چې پاکستان کی نوې حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. دا عمران خان ګن لخوا په مرکز او پنجاب کی یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کی یې حکومت دی، بیا سیاسي استحکام هم نه لیدل کیږي او پاکستان کی چې کوم حکومت جوړیږي دا ډیر کمزور حکومت وي.
بڑی کمزور حکومت ہوگی.
ملک تنویر وایی PTI لخوا IMF تا د خط استولو بد اغیز با خامخا مخی ترازی او د دې اغیز با د پور ورکولو په پروګرام کې لسختو شرطونو سره وي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبور وي چې یو وار بیا د پور لپاره IMF ته لاړ شي. د PTI لخوا IMF ته دا لیک په داسې حال کې استولې شوې دي چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره IMF سره خبري کول دي. پوهان وایي نوي حکومت په رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباند یو ارب ډالر لپاره IMF سره خبري کوي. بلخوا په کراچي کې د اقتصادي چارو کارپوه خبريال وکیل رحمان بیاوي د پور پروګرام کې با IMF د PTI دی لیک ته اهمیت ورکوي.
ایم ایف هم چې دغه پاکستان سره کله خبرې کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دی نو اهمیت هم ورکوي، ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشنو حکومت کې پارټي پاتې شوې ده، بیا دې وخت کې هم چې دی نو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده، په یو صوبه کې د هغې چې دی نو واضح اکثریت دی، د دومره غټ تحریک انصاف دا پارټي چې دی نو ایم ایف هغې نشي اګنور کولی، هر قسمه چې د حکومت نه اغي پودخ کې روان پروګرام کې هر قسمه یقین دیانی شورټي یا څه خبرې کوي هغه به تحریک انصاف هم خامخا اون بورډلی.
وکیل رحمان وايي پاکستان تر اتونکو دریو کالو کې شاوخوا 15 اویا ارب ډالر بهرني قرضونو په صورت کې بیرته ورکول دي، او د دې لپاره به پاکستان د ایم ایف سره د شپګونا تر 8 ارب ډالر نوې تړون هم کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوها ډاکټر غلام سمد د فروری په 19مه مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې سیاسي استحکام نه کاری، خو د پی ټی آی د دې لیک مقصد اقتصادي نه بلکې سیاسي دی، او پی ټی آی د خپل سیاسي ګټې لپاره لیک استولې دي.
چې ایم ایف چې کوم دی بنیادی طور یو کریډیبلټی ته ګوري، کله کوم حکومت سیاسي ګوندونو چې یو کریډیبل حکومت وي، یو کریډیبل پولیټیکل پارټی وي، هغه دغه د پارټی د امپورټنټ وي، او چې کله دا کریډیبلټی نه وي نو زما په خیال بیا چې کوم دی نو مسایل چې کوم دی نو هغه موجود وي. پاکستان کې بنیادی طور دې ټیم کې چې کوم مسله ده کنه، هغه زیات تر سیاسي ده په دې رنګ کې چې دی یو بل چې کوم دی نو لاندې راغوځاري. زما په خیال خبر خو اوس واضح ده چې هر دارو ته پته ده چې ملک کې د ټیم کې د دې چې کوم جنگ ده هغه د کورسای جنگ ده، سیاسي جنگ ده، او اکنامیست دې پرایورټی نه ده.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف په خپل لیک کې دا هم ویلي چې د دې لیک د لګلو مقصد هیڅ کله د ایم ایف د پور مخ نیول نه دي، او نه د ایم ایف پروګرام کې خند کېدل غواړي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شاباز شریف او نور غړو بیا د پاکستان تحریک انصاف ته دغه لیک خندنه کړی ده، او د پی ټی آی مشر عمران خان یې سختې نیوکې کړې دي. شاباز شریف په اسلام آباد کې د اسمبلی لړومبۍ غونډې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د تحریک انصاف لخوا ایم ایف ته لیک استول د سایفر نرستو د ملک دښمنۍ دویم لوی ثبوت دی. پی ټی آی په استولي خط کې ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچا لاسوهنه او نتیجو کې درغلۍ شوې دي. پاکستان کې په 8 فروری عام انتخابات شوي، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه لګوي، خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت ته دې لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته په کورمه کې د سپینغار ادبي ټولنې لخوا د شاعرۍ او موسیقۍ یو پروګرام شوی دی. د فروری په 28مه دغه بنډار کې مقامي سندرغاړو سندرې ویلې، ځوانانو اتڼونه وکړل او شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دا بنډار د ضلع انتظامیه په مرسته جوړ کړل شوی و. نور تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو چې د دغه پروګرام په یوه سندره پیلېږي.
سندرا په کورما کې لامکې سیاحتي مرکز څخه اوریدل کېږي. په 28 فروری په یاد سیاحتي مرکز کې لا واورې خوند اخستلو لپاره یو بندر را جوړ و چې نومورتا سپینګر ادبي مشاعره او سنو فیسټیوال ورکړی شوی و. په بندر کې پرویل شو سندرو علاقائي اتڼونه واچول شو. خود محفل یو برخه د ادبي مشاعرې لپاره ځنګړې شوی و چې هغه نور هم خلا ور په غاړه کړه.
څنګه دی دې غرونو کې حالات د موسیقۍ، چرته کې هم نخکاری آلات د موسیقۍ.
مور مار اورا پردی جنگونه دالتا، نور مار اورا او پختونا پلان کړي ښه تاریخ دی، پختونا پلان کړي ښه تاریخ دی، پختونا
دا بندر د ضلع انتظامی په تاون سپینغر ادبی ټولنه جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلی وو، بلکې بهرني سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنگشوای په میکې کې هر کال داسې بندر په جوړولو یو د سیمې ښکلي نظارې د خلکو ته نظر لاندې راولي، او بل ټولې نړۍ ته دا ورخدل غواړي چې د کورمې خلک امن خوښي دي او خپل کلتور سره
مینه لري
2007 نوخه سپینغر اغ واخنه صدا خلق بی خیدغه اغه ته نور کړي او امن لفظ راکشه اغه واخنه 2007 نه د هر کولی امن مشایری کیږي کیږي کلی کلی ته مولوړو او دې صدا تبدیلی بیا راغله س ایمو دی کوم دی دلته کوم کمیونټی وو سی څنګه کومه طبقه سره تعلق لري یعنی سپینغر دغه یو پلیټ فارم نظام ک
د منځنی کورمی خلیل هاشمی وای کډمې کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هموشي نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمیر خپل سیمې په دریافت کې دلو د سیلانیانو مخبه هغه ته هموشي
کوم په صدونه دي د سره د کورمې خپل خرابېږي کورمې کوم خپل شکل د دنیا ته غبل څه خیر دی جنگونه جګړه نو یقینا ډیر خوند کوي او زه حکومت ته د سیپ ته ریکوست کوم چې داسې پروګرامونه تاسو بور بور کوئ په لوور کورم کې کوئ اپر کورم کې کوئ سنټرل کورم کې کوئ یقینا خبره خدای ګوا دی چې نن ډیر انجوی وکړو ډیر خوند وکړو او د سره د امن پیغام رسي د ورورې پیغام رسي
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډیپټي کمشنر جاوید الله مسعود وای کایو زې پاتې شي نو پرتلکی کې نه یوازې دغه شان بندرونه جوړوي بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي
د تنظیمي سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وای تاسو مشران کشران نو ان شاء الله دلته به امن هم وي خوشحالي به هم وي او خوشبند به هم وي او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شي زونه چې روان وي د تاسو په انداز سره دلته به ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي او موږ تاسو سره ولاړ یو موږ تاسو سره ملګری یو
د سپینې غری په لمن کې میکې سیما د خپل قدرتي حسن له کبله ډېر شهرت لري او هغه لته خصوصا د یخنۍ په موسم کې د واوري نندارې لپاره خلک لړې ځایونو څخه ورزي او خوندونه ترې اخلي کڅو هم په سیما کې تفریحي پروګرام په کې دلو د سیلانیانو مخ اورته شوی خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خند دی طارق ورغزه مشال رادیو په خبر
دا مشال رادیو دا
او اوس هم د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو د پکتیا په هنتون په ورزشی جمنازیم کې د فوتبال فدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمیر لوبډالو ترمن د فوتسال لوبې تر سره شوه د سیالیو او پایل لوبا د ذوالفقار او پیمان لوبډالو ترمن تر سره شوه چې ذوالفقار لوبډاله پکې بریالي شوه په افغانستان کې د فوتسال لوب ډېر مینوال لري په دې اړه په تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې د لوبې په غوونو پیلېږي
د پکتیا په هانتو په ورزشي جمنازیوم کې د فوتبال فدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوتسال لوبې ترسره شوې د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلي اتل ولی خپل کړه د پکتیا د فوتسال لوبډلي ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کیدای شي په راتلونکي کې د فوتسال د ملي لوبډلي برخه شي
دا یو کوم زمينه وادي هم د شاګردانو لپاره هم د سپینګل لپاره هم د نیوزلند لپاره چې زراشي هم لوبو کې او هم لوبو ګوري نو ما د دولت څخه او د فدراسیون د فدراسیون د مشر څخه د وختونو چې دوی د همدارنګ نور دغه ګراوند هم جوړ کړي
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمينو برابرولو ته خاص دي خو شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پر مختګ ته لازم پاملرنه نه ده شوې
ضروري شان غداسې دا چې پکتیا لپاره شی باسنوي شی اندک شان هم خدمت نشته ده شوې مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده باید دلته راوړل شي او نور شان ډیر شان د چمګ ورته وایو
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې هم دی ولایت پر منحصر پاتې شوی او دا زمينه ورته نه برابر شوی چې لدی ځای به هر خپل سیالانو سره ولي بيږي تجربه تر لاسه کی او یو نو وګټي
خوښ لرو چې د ورزشکارانو سره مرسته وکي واقعا بهترین ورزشکاران مون په پکتیا ولایت کې هم همداشن په افغانستان کې لرو د سی ورزشکاران شته چې مخکې نشئ توګه استفاده کول اوس همداشن خپل مسابقه ته دوام ورکي او خپل فایټرانو نه جوړ شوی دي ان شاء الله په نږدې وخت کې به هغونه استادان جوړ شي ان شاء الله
بل خو د برنامه تابع کوون کې د دې لوب مخ په پکتیا کې د فوتسال لوب پر مختګ د دې لوب له تخنیکونو سره آشنایی او ورزشکارانو ته دوامدار تمرینونه لپاره د شرایطو برابر ول پګته کوي
مخکې وختو کې په ژمي کې به په پکتیا کې هوا ډېره یخه به وه، نو لوبې به نه وي، ټول ورزشکاران په کور وو. نو مو ډېره مننه د پوهنتون ادارې نه، له رئیس صاحب نه، معاون صاحبانو نه، مدیر صاحبانو نه ډېره مننه چې موږ سه سږ کال ډېر همکاري وکړو په پوهنتون کې د دې فوټسال لوبې هرته شروع کړې.
یاد دي چې په دې وروستیو کې فوټسال لوبې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې پیاوړو لوبو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان پیاوړي لوبډلې ماتې کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبې مساوي کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.